شیچاری احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازی دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژۍ وزارت نن په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لیندۍ په درویشتمه او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړونو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیری هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلوالی ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یوه ویډیوي بیان کې چې د لندۍ پر 19مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یوه نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیشال عدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې وجکپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس سره تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پر ورځ زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشر او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو له ډګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لږ عمره سي جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په اروپا کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال بیا د ژمي را رسېدو ته اندېښمن دي.
موږ د لویوالو لغواړو د موږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوې را پیدا کړي.
په دې خبرونه کې د هغو افغان کډوالو اندېښنې هم در سره شریکوو چې جرمني یې پخوا د منلو ژمنه کړې وه او اوس یې رد کړې دي. هلمندیان د بوس کلا ته د غځېدلي سړک د جوړېدو هیله لري.
د بوس کلا ته د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي.
او په دې خبرونه کې
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګیږي.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ورسره نه تړي.
دا ډرامه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړه شوې. د دې ډرامې د جوړېدونکو څرګندونې هم لرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پولند سرحدي ساتونکو وویل چې دوی یو تونل کشف کړی چې له بیلاروس څخه پولند ته د ځمکې لاندې مهاجرینو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د پولند سرحدي ساتونکو نن په یو بیان کې وویل چې د دې پټې لارې له کشف وروسته له 130 څخه ډیر کډوال نیول شوي دي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې دوه شکمن انساني قاچاقوړونکي هم نیول شوي. یو 90 کلن پولندی دی او بل 40 کلن لیتوانیایي تابعیت لري. ډیری نیول شوي کډوال د افغانستان او پاکستان اتباع دي. د بنګلادش، نیپال او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم نیول شوي دي. دا تونل چې په لسکونو متره وشته شاوخوا 1.5 متره لوړ جوړ شوی دی. د بیلاروس پاړخ کې په ځنګلي سیمه کې پټه دروازه لري چې د پولند پاړخ کې د وتلو لاره د پولې له خنډ څخه شاوخوا 10 متره لري موقعیت لري. سرحدي ساتونکو وویل چې تونل د برېښنایي کشفي تجهیزاتو په کارولو سره کشف شو. پلټونکو معلومه کړه چې دا تونل پخوانی دی او یو شمېر کسانو د دې لپاره پخوا جوړ کړی وو چې پولند ته چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی داخل شي. د سرحدي ساتونکو په وینا سش کال تر اوسه پورې د پولند بیلاروس پولې لاندې درې نور تونلونه کشف شوي دي. پولند په مقرر ډول بیلاروس تورن کړی چې له بحران ځپلو سیمو څخه د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پولې ته د مهاجرینو تګ راتګ تنظیموي. د طالبانو د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 830 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. یو شمېر ستانه شوي افغانان بیا وایي د ژمي په راتګ سره د سرپناه د نه موجودیت له امله له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لا لوړاندې په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بېکاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د یوانو نه غواړو د مونږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناه را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هېڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هېڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس باید د هغې تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټي کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمېر تازه ستانه شوي افغانان دغلته د سانتیاو د نشتون خبره کوي. یوه میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډېره د خو لازم مرسته ورسره نه ده شوې. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي. په همدې حال کې له ایرانه تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوي دي.
کلینیک وجود نه
دی. دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته، ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهېږو چېرته یو، خوراکي مواد نشته، ځکه چې کار نه لرو، ژوند مو په ډېرې سختۍ تېرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلی. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 830 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څوم د دې کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي، خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په دویمه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
بیا هم د کډوالو په اړه، د جرمني له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغو د لیږدولو ژمنه کړې وه، د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وای، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرال حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د هیواد ته یې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي، پراخ غبرګونونه پارولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د هیواد ته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي، د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې 2 کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دولت آلمان برای ما پذیریش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې یو بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او ده هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل:
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسو د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې، او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیل له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی، نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمیز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقوقو د څار بنسټ او د کلیسا او ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو او نا دولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 330 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغه هېواد ته انتقال شول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د لوبو لډګر مو د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې دا خبر درلود چې د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن په آسیا تلولې کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې ترسره شوه. په عربي متحده اماراتو کې د آسیایي جام تر 19 کلونو کم عمره جام لوبې روانې دي. د دې لوبو په ترڅ کې نن یو بل لوبه د نیپال او د سریلانکا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د دوه اتیا منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې سریلانکا په 14.5 اوور کې 4 اتیا منډې جوړې کړې، دوه لوبغاړي وسوسېدل. سریلانکا، نیپال، افغانستان او بنگلادیش د دې اتلولې په بریګ ګروپ کې اوسه شوې دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او ماليزیا اوسه شوې دي. د الف ګروپ دوی لوبي پرون تر سره شوې چې په یوه کې هند او پاکستان ګټونکي شول او متحده عربي امارات او ماليزیا د لوبي بایلودې. او هند ته د فوټبال د نړیوال ستوري لیونل میسي سفر خبر لرو. لیونل میسی د نننی سفر پر مهال چې کله د هند ته ورسید ګډوډي رامنځته شوه. د میسی ګڼو مینوالو د کلکتې ښار د سالت لیک د لوبغالي څوکۍ ماتې کړې او میدان ته یې وخرڅولې. هغوی په غوسه وو چې ولې میسی له نږدې ونښلیدلی. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام دا ګټونکی لوبغاړی په لوبغالي کې د تنظیمونکو د یوې لویې کړې لخوا بدرګه کېده او یوازې 40 دقیقې وروسته ووت. میسی به په کلکتې، حیدرآباد، ممبئی او نوې ډیلي کې په کنسرتونو، د ځوانانو د فوټبال اکاډمیو او خیریه غونډو ته ورشي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
هلمندیان د بست کلا لورته د غزیدل سړک درخېدو هیله لري. د هلمندیانو په باور کدا ډبرین سړک ورغول شي د بست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ ورسره زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د سړک ویچاړېدو نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
بست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د کلاته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د لمینځه ترلو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بست کلا ته د افغانستان د 14 ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي، خو بدبختانه د سول سیزو رئیسی د بس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب په حالت کې دی. سیلانیان ته ګوراتک پر کوي، ډیر پستونځ کې دی، خو نه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بوستی وایي د مهال په نورو ورځو کې په لسګونه، خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي.
د سیمه بلوسیدونکو او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وای کله رسموي بوست کله ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسني وخت کې ورغول سو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلایبوست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کتام د نوموړي په خبره د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخه بوست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بوست کلا د افغانستان له لرغونو آبیدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزی د بوست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بوس کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بوس تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږ 3000 کاله شات دي. دا سیمه یو وخت د ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شوه. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته چې دا یو تاریخي کلا ده د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي وتاکونه دي او شاوخوا دیواله دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بوست کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تک را تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داستانی ادب د AI یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کریمه نعیمی هغه افغان میرمن ده چې کال کیږي په دې برخه کې کار کوي او تر اوسه ماشومانو ته د لاسو نقلونو انیمیشن چمتو کړی دی. کریمه تازه د AI په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامه پیل کړې ده چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې ده او په خواله رسنیو کې خپره شوې ده. لاغلی نعیمی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمه نعیمی صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمی نعیمی لخوا د AI پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کال راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومانو ته لس نقلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما خپل ماشومان چې را لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه وو او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دې انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي، خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلی، هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای آی پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګېږي
بچیا، زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
لمه سره دې ولې زړه نه تنګېږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم، ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګېږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زما په فکر کې و هغه لاس سره راغلل، یو ځلې شام کې چې ما په هغه وخت یعنی د دې فکر راسي میاش مخکې ما په دې کار کاوه، د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولای چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربه وکړلې، او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولای شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبره یې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
چې مې خبر کړی دی دا چې دی دا وړیا دی، ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغوی خو چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخر کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی یعنی څه کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت د جوړی لکه دغه نور سیستمونه چې دي دا د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی تر نن ورځې ټول دا څو کاله کې چې استفاده ځنې کومه نو دا هغه سیستمونه څه دي کولای شي استفاده وکړي بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړی یا ډرامې جوړی یا د ټیک ټاک او اکاونټونه په چلوي.
خو اغلې کریمي وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دائی جرم سلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دی روح
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پدې کې لا چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ او تاسو راځو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب زموږ او ستاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. او دغه موضوع چې ته په تیر لوستونو کې هم موږ ویلي وو، نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسو بحث کوو. زموږ او ستاسو درس به د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي وو په تیر لوستونو کې، زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې ده موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه سیدیږي. چې هغه مول په دوه ډول و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم، او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم. چې دغه دواړه چې دي د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره، او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې، یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. یعنی فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه، مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي، او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سیدیش په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي، او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین، شحم، همدارنګه نور مواد شکیږي، ترکیب کیږي، جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي، او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي. او دوی اوټوتروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان دپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي وو چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. چې په دغو شنو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي، هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي چې د دې زیاتې ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما ساتل سيږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او دنده شامل دي، او په دنني جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربن ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس روسته میزوفیل ترازو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نس ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپل په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل او بل هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي، او د پانې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي، او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري، چې پارنشیما چې موجو په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موجو ویلی و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویایوي و، او په درې ډوله چې بشروي، اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پانې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري، چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي. او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لږ په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویه موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بنډل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی، کلوروپلاست چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنې د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجیګانو کې لیدل کیږي، او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رڼا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اگرانا، کلوروفیل، دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي، او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاست دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه، ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاست، کروموپلاست پر ځای سوي دي، او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي. او ګرانات چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي دغه دی اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي.
او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي، او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي، او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي. د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. او همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي، موږ د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي، چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي، یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي، او اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی، د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته، او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي، دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت داسر چې کوي ترکیب کوي، همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي، چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي، چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدوي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامله پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چی باندې واوښتله؟ په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل. انشاءالله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل، دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسه او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلې او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړي. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست.
شراغلاست دولسم ټولګي پنځم لوست ده. پدې څپرکی کې به موږ او تاسې جنټیکی بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکی بې نظمي لامل څه شي دی او څه ډول رامنځته کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد دا څه دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 10مې صفحې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمي چې دی هغه په ایسي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل دې ته چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جنټیکی بې نظمي ویل کېږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو او میوټیشن چې دی هغه دغه د وان محرک قوا او بدلون دی چې د ژوندې موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره د رقم غزنی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناساپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارسي موادو کې رامنځته کېږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اي یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پاتې دي نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کېږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو سره چې شي تغیر تبلید سي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی سي. چې اوشه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کېږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کېږي په بشپړ لمنځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کېږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اي په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بس رچ کې ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شیفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اي چې د ډي ان اي اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب شي کوي ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چکی اغیزمن نه کړي او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروتین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت ته ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي، مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یو برخه او بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي. ام دا کوم پیښه چې دا عموما په ناساپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي. چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه او فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکی بدلون ته ویل کیږي
چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځ مثال منځ تلل پکې شامل وي. او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دي یا جینیټیکي ناروغي پکې کې په هغه نوموړي کوچني ماشوم کې یا نوي ژوندي موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې له امله چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یوه برخې دوه ځله یا څو ځلې کاپي کېدو ته ویل کېږي. یعنې دوه ځلې پکښې کې شوي تکرار شوي. چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده یې چې دی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي. او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یوه برخه چې کیږي په شکل کې ماتیږي سرخی او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي. یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سرچپه کیږي خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخې څخه پورته برخې ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمیان دي چې رامنځته کیږي چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم دننه د ډي ان ای د برخې اوشتل یا سرچپه کیدل یا شاته ګرځېدل چې عموما دا خپل مختلف ډولونه لري چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بل یې پراسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر په کښې کې شامل وي او پراسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي. یعنې د سنټرومیر برخه په کښې کې نه شاملیږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندي پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېزه نه لري او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېزه اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان ای یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنې د یو برخې څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی. یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلیدل چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې کیږي تبادله کیږي. چې دا خپله مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي. او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان ای مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې په کښې کې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نښې ونه لري مثال په متوازن ډول اوسي یا هم ځینې جینیټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي لکه ځینې ډاون سنډروم دی چې په یویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې دغه شکر د سی ام ایل په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کښې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دوی چې دي په ماشومانو کې د په شان اوازونه رامنځته کیږي. همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي یا زهري وروسته پاتې والي سره مخامخ کیږي چې ډاون سنډروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي دوی د هغه مشخص ناروغۍ سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوي دي چې انیو پلویډ دی او بل یې پولی پلویډ دی.
اني فلويدي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ټرنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم په کښې کې یو دانه کمیږي بل ټرایزومي دی چې ټرایزومي چې بیا دی په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه ډاون سندروم رامنځته کیږي او دې چې دی مثال خپل د ودې او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغیانې هم ورسره رامنځته کړي ورپسې راځو پولیپلویډي دی په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې زیاتیږي لکه مثال د درې ان راځي څلور ان راځي یعنې مخکې چې و یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم ایسته سو یا یو بور اضافه سو په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلې ته سیټ ته چې کېږي ورداخلیږي یا مثال درې ان او یا هم څلور ان راځي او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول سیټ مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو چشکېش څو چنده راځي چې دا خپله په دغه دوه ډوله دي چې ټرایپلویډي دي او ټیټراپلویډي دي ټرایپلویډي چې دی هغه درې بشپړ سیټونه او ټیټراپلویډي چې دی هغه څلور بشپړ سیټونه په کښې کې رامنځته کېږي چې دوی چې دي په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده دوی چې دی خپل په منځ کې د انپلویډي او دغه پولیپلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري انپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېرښت راځي او پولیپلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سیټ کې بشپړ زیاتوالی راځي چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سوله د پولیپلویډي او جي دغه د انپلویډي وروسته راځو موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډېرو کسانو کې دا رامنځته کېږي چې مثال د دې بې نظمي دپاره هیتروزایګوست دی او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډسک په بڼه ده کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي دا د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي یعنې د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کېږي او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونو کې اکسیجن لس رسېږي چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چې کېږي بندېږي چې دا خپله د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي چې مثال یوازې د وینې کموالي نښې په کښې ښکاره کېږي او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي یې ډېره کمه ده ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه شی لري مقاومت لري دا اوس موږ اوستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی واضح کړئ آخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروئ
پنگڑو شنگ شنگ
ساده پنګړو چرنګ هر سهار پښتني پزړکی می تمنې ولولې را پروي او پزړکی می تمنې ولولې را پروي او ساده پنګړو چرنګ پلی چوکی چالون دسرو شندو جامون